السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې چرواکی وي ډیری هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنگیږي د پاکستان اتباع دي په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګندوي. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زور اخیستی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هېواد اړتیا لري څو د اقدام د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د محل د داعش د وسلوالې ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شویو او نیول شویو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دوی ډیری پاکستانیان دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قومندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو تر څنګ د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو اتباع هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي. د راپورونو له مخې په کوټ کې د وروستیو جګړو له کبله د 500 په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي وویل چې ځینې دا کورنۍ بیرته ستنې شوي دي.
سلګونه کورنۍ له کور څخه کډوالې شوې، نور سیمو ته ستنې شوې، ولې خوشبختانه وروستي وضعیت یو ځلې بیا هم دا کورنۍ باورې کړي دي. دوی خپل سیمو ته اکثریت تللي دي او نور هم د تک په حال کې دي.
د خوګیانی په وینا ولسمشر اشرف غنی هم ننګرهار ته خپل وروستي سفر کې په کوټ کې له زیانمن شویو کورنۍ سره د مرستو ژمنه کړې ده. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زور اخیستی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیه او په قرقین کې د ولسي پاسون د قومندان قربان تردي پلویانو پرون د شبرغان ښار ته ورغلي وو او دغلته یې د یو بل پر ضد اعتراضونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له قوله وایي چې قربان تردي په زور له خلکو پیسې اخلي او خلکو سره زور زیاتی کوي، خو د تردي پلویان بیا د ادعا ویردوي. وایي د ولایتي شورا مرستیال د قرقین د ولسي پاسون د قومندان د بدنامۍ هڅې کوي. د جوزجان والی ویلي چې د ولسي پاسون ډلې د طالبانو پر ضد د مبارزې په هدف جوړې شوې او له خلکو څخه د باج اخیستلو حق نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړیو ته مبارکي ورکړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د 500 نړیوالو یو ورځنی سیالیو د لړۍ سلورمه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیده. د دې لوبې کوربه هم ایرلند دی. د پرونی لوبې پچه افغان لوري وګټله او د توپ وهنې پرېکړې وکړه. افغان توپهونکو په ټولو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 229 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته 210 هدف وټاکه. په افغان لوبغاړو کې راشد ارمان 65، محمد نبی ساحل 50 او رحمت شاه 78 منډې جوړې کړې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زریټاني تومان 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسي ناکامې پوځي کودتا وروسته هېواد اړتیا لري څو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. اردوغان د یکشنبه په ورځ ویل حکومت به د اعدام د سزا د بیا پیلولو پر موضوع له اپوزیسیون سره په پارلمان کې خبرې وکړې. اردوغان په استنبول کې لخپل پلویانو ته په وینا کې د استوګنې ځای ته نږدې راټول شوی وو او د اعدام د سزا د بیا پیلولو غوښتنه یې کوله. ویل په یو ډیموکراسۍ کې ممکنه نه ده چې د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول شي. د ترکیې ولسمشر وویل موږ به په دې پریکړه کې ځنډ ونه کړو ځکه هغوی چې په دې هیواد کې د کودتا هڅې کوي باید سزا وویني. په ترکیه کې د 1940 میلادي کال راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي شوې. د اعدام د سزا لغوه کول په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په هدف له ترسره شویو اقداماتو څخه و. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باچون روش سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د باچون روش ښاروال کیپ هولډن سی این این ټلویزیون شبکې ته ویلي د افسرانو ته د ډزو په اړه احوال ورکړ شوی و خو کله چې دوی سیمې ته ورسېدل د وسلوال کس له خوا ناڅاپه حمله ورباندې وشوه. د راپورونو له مخې مشکوک کس د پیښې په ساحه کې د پولیسو له خوا په ډزو وژل شوی. پولیسو په لومړیو کې ویلي وو ګمان کېږي چې د مشکوکو برید کوونکو شمیر به زیات وي. د پولیسو یو ویان له ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړي چې پر 100 تنو پولیسو برید شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د نوموړي په وینا د پیښې سیمه د پولیسو په محاصره کې ده. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د باچون روش پیښه په سختو ټکو غندلې.
Regardless of motive, death of these three
میله د چي د پيشي انګيزي ته پام وکړو. د دوغو دريو زړورو افسرانو وژنه هغه خطر څرګندوي چې په ټول هیواد کې هر ورځ زموږ پولیس ورسره مقابله کوي. موږ د یو ملت په توګه باید دا څرګند کړو چې هیڅ شی د قانون نافذونکو په وړاندې تاوتریخوالی نسی توجه کولای.
د لویزیانا والی جان بیل ادواردز په یو اعلامیه کې ویلي دا برید د توجیه وړ نه دی او په داسې حال کې شوی چې موږ ټول یو والی ته اړتیا لرو. د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړ هغه امریکایي پوځیان به په نخښ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته ځي. صدر چې مهدي پوځي په 2003 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کړې وه په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي هغه 1500 تنه تازه دم امریکایي پوځیان به زموږ هدف وي چې په نژدې راتلونکي کې عراق ته لیږل کېږي سو شمالي ښار موصل ونیسي. مهدي پوځ چې په 2008 میلادي کال منحل او د سولې په لواګانو بدل کړی شو په 2014 میلادي کال کې د عراق له دولتي پوځیانو سره اوګه پوګه د بغداد له مربوطاتو د داعش جنګیالیو د شړلو لپاره همکاري وکړه. صدر دغه راز د اعتراضونو د هغه غورځنګ رهبري کوي چې مظاهرچیانو یې روان کال دوه واري د عراق د پلازمینې بغداد په خوندي سیمه یا ګرین زون یرغل ورور. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیره دوشنبه په عراق کې د امریکا د نویو پوځیانو ګمارن اعلان کړ. د اضافي پوځیان به په 2000 په راتلونکو اونیو کې عراق ته ځي او له دې سره به په دغه هیواد کې د امریکایي قواو شمیر 3,650 ته زیات شي. او په بهرن کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. د امریکا په دې متحد شاهي هیواد کې پرونی حکم پر سیاسي مخالفانو د روان فشار زیاتوالی ښې څرګندوي. حکومت تیره میاشت د الوفاق اسلامي ټولنې ټول فعالیتونه وځنډول او شتمنۍ ورته کنګال کړه. الوفاق په خوا په پارلمان کې اکثریت وو خو وکیلانو یې په 2011 میلادي کال کې د دیموکراسۍ پلو مظاهرو پر مهال استعفا وکړه. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. چارواکی وای هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټول سولي کې د دیش په لیکو کې جنگي چې ډیری د پاکستان اتباع دي.
د دې کوم غړي چې ولدي ول کېږي اکثریت د پاکستان د ورګزي جنسي سیمه اوسېدونکي دي.
د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وای په ختیځ کې د دشمن د تحرکات موضوع یوازې تبلیغات دي.
دلته لکه هغه څنګه چې ویل کېږي د دښمن تحرکات هغه اندازه چې دښمن تبلیغ کوي د دښمن تبلیغاتي دزګاده هغه اندازه باندې ما څه ونه لیدل.
په کندوز کې جګړه ځپلې کورنۍ وایي چې ناامنیو یې ژوند ګډوډ کړی
روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی ودی په لوغه د خلکو بلا سره موږ د ستنګي شکور سره نه پاتې دي بس ورو غوله ګټ وړي دا غلطه پراتی وو خرابانه
د ترکیه پر وضعیت هم راپور درته لرو دو او نیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي سپورټي پروګرام د لو بل میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار تنګرهار اچروای کی وی ډیره هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د دایښ پلیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده جنگيږي دوی وی د دایښ پلیکو کې د یو شمیر نور هیوادونو وسلول هم څه چې هغه هم په پاکستان کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته لیږل سوي دي د بلې خوا ویل کیږي چې دا محل د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه خاوره د دایښ پلاس کې ده تفصیل اجمل ان ناوري
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش له وژل شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دې وسلوالو ډېرې پاکستانیان دي افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې د داعش وسلوال د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر مستقیمې کومندې لاندې په ننګرهار کې فعالیت کوي د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموما اکثر د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د هسکی مینې ولسوالۍ اربن سیمو کې کله چې داعش وسلوال وژل کېږي د دوی هغه اسناد چې له دوی سره کوم پاتې کېږي یا همداراز د دوی کوم غړي ژوند نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د ورګزۍ ایجنسۍ سیمې اوسېدونکي دي زموږ کشپي ارګانونو هم داسې معلومات شریک کړي دي چې زیات جنګیالي د داعشیانو د
پاکستان ته خراغلی دی پاکستانی چارواکو تل دا تورونه چې ګوندې افغانستان ته د جګړې لپاره وسلواله ستویرت کړي د ننګرهار د والی ویان خغلی خوګیانی دا هم ویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ترمنځ د تاجکستان اتباع هم شته چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي
د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه تاجکستان ځینې نور هیوادونه د دوی وګړي پاکستان ته راځي او د پاکستان د لارې د داعش په لیکو کې جذبېږي او بیا افغانستان کې خصوصا په ننګرهار کې دوی جګړې ته آمده کی
د ننګرهار د والی ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو هم د ننګرهار د چارواکو له خولې ویلي چې د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د داعش په کنټرول کې ده په نړیوالو رسنیو کې هم د داعش وسلوالو په منځ کې د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره یاده شوې یو شمېر رسنۍ د ننګرهار د سیمیزو چارواکو له خولې وایي چې د داعش په وسلوالو کې د عربي هیوادونو روسیې چچنیا او تاجکستان اتباع شامل دي چې په ننګرهار کې فعالیت کوي اخوا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې توګه په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او په عملیاتو کې د طالب او داعش وسلوالو د مرګ شوبلې ریپورټونه ورکوي خوځای خلکوی تر اوسه د روانو عملیاتو پرې کنداغیزی نه دی لیدلی همدارنګه ویل کیږي چې تر 500 زیات کورنۍ په کوټ کې د سختو جګړو له کبله له خپل کورونو ته اختتال شوي خو د ننګرهار د والی ویاندوای یو شمیر لدی به ځای شو کورنۍ څخه د امنیتی وضعیت په خکېدو بیرته خپل سیمه ته ستنه شوي دي که څه هم خغلی خوګیانی ویل سیمایزو ادارو د به ځای شو کورنۍ سره مرستي کړي خو او چې د جګړو له کبله بي ځای شي آزادۍ رډيو ته ویل شي هیڅ او یا ډېرې کمې مرستي ور رسیدلې دي دا یادونه ورده چې په دې روسي کې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت کړکې چندې د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ د داعش او طالب وسلوالو د پراخو فعالیتونو شاهد دي او په جلال آباد ښار کې هم خلک د نام نیو وسلوالو ګواخونو وسلوالو غلاو او امنیتي ستونزو څخه سر ټکی
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي ډیری هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پلیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده البته د دوی په خبره چې جنگیږي پاکستان وخت نه وخت په د افغانستان په امنیو کې خپل لاس لرل رد کړی دی بل خو د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وایي د ننګرهار کونړ او نورستان د سرحدي ځواکونو د اړتیاو تر ارزونې وروسته ورته څرګنده شو چې په دغو ولایتونو کې د دشمن تو حرکت کم دي جنرال عبدالرحمن رحمان پرون په کونړ کې ازادي راډیو ته ویل چې په اسمر او سرکڼو ولسوالیو کې هم د سرحدي ځواکونو کنډکونه کتلي او په کونړ ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نسته روح الله انوري د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په دغو ولایتونو کې ارزونو څه نتیجه ورکړه
دلته لکه هغه څنګه چې ویل کېږي د دښمن تحرکات په هغه اندازه چې دښمن تبلیغ کوي د دښمن تبلیغاتي دستګاه ده په هغه اندازه باندې ما څه ونه لیدل، برعکس ما دلته وحدت قمانده، وحدت نظر، کمیلی اردو ده، کمیلی امنیت ده، او کمیلی پولیس دی، او که دی پولیس و مختلف ځواکونه دي. دا مې په یو ورورولۍ، په یو ملګرتیا، په یو محبت او په یو واحده قمانده کې ولیدل. او مهمه یې دا وه چې د ټولو خپل وطن خپله مور ګڼله، خپل عزت یې ګاڼه، خپل پت یې ګاڼه، سره له دې چې نیمګړتیاوې، مشکلات، کمبوتات هم موجود وو، لیکن د دې ټولو باوجود د دوی ملی احساسات او ملی منافع ته د دوی ارزښ ورکول او هغو ته وفادار پاتې کېدل دا ماته ډېر د قدر وړ وو.
ډېر مننه. خو مونږ چې ګورو مومن صاحب، اکثره وخت سرحدونو کې د ننګرهار سرحد نه راونیسه تر برګ مټاله پورې زمونږ سرحدي پولیس چرته پراته دي، ډېری وختونه د ستونزو سره مخې. اوس د ناوه پاس لاره بنده ده، د غاخي پاس لاره بنده، د انشی بنده ده، همدارنګه د کامدیش برګ مټال لارې بندې دي. اکثر شي سرحدي پولیس زخمیان شي، هغوی انتقال ډېر مشکلی ده. دغه ستونزې د حل لپاره څه په پلان کې لرئ؟
د دې ستونزې د حل لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ څنګه وکولای شو چې دا لارې د مځکې له لارې نه هغه قوتونه چې د سرحد په صفري نقطه کې او د هغو په عقبي نقطو کې تر منځه پورې یا څلورو پنځو نقطو کې د لارې باندې دي، د دېو د وصل لپاره هغه لازم تدابیر او لازمه تعبیه او تکتیک، یا د اوسني قوتونو چې په څه شکل سره وظیفه اجرا کوي، د دېو د تعبیه او د تکتیک د تغییر په حق باندې له همدې خاطر باندې دي د ملي اردو د لیوا مشر، د سرحدي پولیسو د لیوا مشر، د دې د امنیت قومندان، د ځانګړو پولیسو مشر، دا ټول موږ سره موجود وو. هغه څه چې ضرور او لازم وو هغه مو سره وویل، او هغه څه چې ضرور او لازم دي چې باید په لوړه سطح سره تصمیم ونیول شي په راتلونکي کې هغه به ځان سره هلته انتقال کړم.
ولسمشر څو ورځې وړاندې مشرقي ته راغلی، هغوی امر کړی دی چې په دو هفتو کې، دو اونیو کې د داعش جړلې باید وویستل شي، د مشرقي نه وویستل شي. د دې خبرې دپاره تاسو څه تابع لرئ؟
هغه به نو هغه وخت چې راورسېږي ټول به یې په ګډه سره وګورو. زه به مخکې څه وایم،
لږ وخت دی، مطلب لږ ټیم یې درکړی دی.
زما له نظره چې لکه څنګه چې هغه پښتو کې متل ده چې اسمان غوړیږي نو غسې بیا نه غوړیږي، لکه څنګه چې د دښمن او د داعش په نامه دلته تبلیغاتي صرف د ننګرهار په څو نقطو کې نه شمېله، خو په کونړ کې زه داسې اثر چې هلته د داعش په نامه باندې داسې څه نه ګورم. او د دې جړلو د اصلو لپاره لازم ترتیبات د درې وړو قواوو قوې چې په د افغانستان په شرق کې مستقر دي، یا په قول اردو د ګمبیري ده، او هغه سره په خوا کې د ملي پولیسو ژوند او د سرحدي پولیسو ژوندونه دي. دا په ګډه باندې پراتلونکي په دادو وخت کې به ټول په ګډه وګورو چې څه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. روانه خبرونه تر یو لسو بجو ده چې 219 پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي. سپورتي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګډیا چار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز ولایت کې د دوامدار جګړو او ناامنیو لکبل په روان کال کې څبان دي 8000 کورنۍ لخبول سیمو څخه به ځای سوي دي. دغه کورنۍ وایي چې لډیرو ناخول سره لاسوګري واندې. خو په کندز کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څبان دي 4000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز ولایت کې دوامدار جګړو همدارنګ د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنگیالیو شتون د ملکی وګړو ژوند تریخ کړی دی. د معلوماتو له مخې سږ کال د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه 8500 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر بې ځای شوي خلک بیا وایي چې یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي، خو هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر نور بې ځای شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
ورتبی وشدن کوم ماجر شو مراغله مکانه څکورنم پاتې ول وزت روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی دی په د خلکو د لاسه منګ دې تنګیو شکور ار سره نه پاتې دي بس ورو غل غټ وړي دغه ته پراتی و کرای باندې
نو ایس زندگی نه درا پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې اندم رشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای تل دې اغلاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشا کو نه کور پاتې چې نه دی پاتې
لاس ورځې ک رواني ارامي او شل ورځې کورونا په تختی کو شوام
دولت نه غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي ټول خلکو کورونا شوي دي
دغه به ځای شوی خلک وایي که دولت له دوی سره اړینې مرستې نه کوي نو د دوی سیمې د دې وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حل کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم پر حکومت باندې انتقاد کوي چې له بې ځای شوو کورونیو سره یې اړینې مرستې نه دي کړي. دوی وایي هغه پوځي عملیاتونه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ولایت کې پیل شوي دي خو تر اوسه پورې بې ځای شوو خلکو ته د خپلو سیمو ته د بیرته تک زمینه نه ده برابره شوې. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه داسې وویل:
تانو در عرصه نه د لحاظ تصفیه و پاکاری که اینا در همان زندگی بکنه کدام کاری آنچنانی صورت گرفته اینه تانو دید یک اگه
تر اوسه پورې داسې عملیاتونه هم نه دي پیل شوي چې د کندز سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځای شوو کورونیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. بلې خواته د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 بې ځای شوو کورونیو باندې مرستې ویشلې دي. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې د دوی هڅې د کومکونو د جلبولو په برخه کې جریان لري څو پر پاتې کورونیو باندې هم اړینې مرستې وویشي.
از اثر جنګ های که گذشته 8500 فامیل از خوراج به جا شده بودند تا هنوز 4360
د جګړې له کبله 8500 کورونۍ سږکال د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 4000 کورونیو باندې کومکونه ویشلي دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د 20 فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامی وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې دوام لري څو د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او بې ځای شوو کورونیو ته د بیرته تک زمینه برابره شي. ښاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
فعلاً عملیاتو ما در چهار اطراف کندز د استقامت هایی که اطاعت ما هست هر کدام د اونجا عملیاتو
وس محل زموږ عملیات د کندز په شاوخوا سیمو کې دوام لري. همدارنګه موږ په چاردرې ولسوالۍ کې د باغ شرکت په سیمه کې او د کندز د لویو لارو په اوږدو کې عملیات درلودل او لا هم زموږ عملیات د طالبانو د ځپلو په هدف په دې ولایت کې دوام لري. د معلوماتو پر بنسټ چې تیر کال د جګړو او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې څه باندې 40000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې وې چې یو زیات شمېر د جګړو او ناامنیو منلو سره بیرته خپلو سیمو ته تللي دي. د یادونې ده چې د کندز یو زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د روان کال پیل څخه دا دوم ځل دی چې په دې ولایت کې د شفق په نوم د دولتي ځواکونو عملیات پیل کیږي خو تر اوسه پورې د دولت د سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او د کندز اوسنی وضعیت خلک ډېر په اندېښنه کړي دي.
ومردل چې د کندز چارواکي وی روان المریز کال 8000 او تیر المریز کال څه باندې 40000 کورنۍ د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وې. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر او د انتخاباتي سیستم اصلاح ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز ته به دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي امریکا او نور هیوادونه باید دادار کړي چې پاکستان تروریزم روزي او همدغه ترهګر په افغانستان، هند او چین کې تخریبي فعالیتونه کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغان حکومت په خپله خاوره کې د عمر نری په نوم هغه وسلوال کس وواژه چې د پاکستان د پوځ پر خونځي خونړي برید کې لاس درلود. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت له پاکستان هم ورته تمه لري چې مخالفین له منځه یوسي، نه دا چې امن ځای ورته برابر کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي په تیرو لسو ورځو کې دا دویم ځل دی چې لوړپوړي پوځي امریکایي چارواکي کابل ته سفر کوي. په مطلب کې راغلي په لسو ورځو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر او لوی درستیز سفرونه په دې معنا دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې دي. د مطلب لیکوال ویلي دغه سفرونه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړه او وی ویل چې له افغانستانه به یې ځواکونه په تدریجي ډول وځي. په مطلب کې راغلي له تروریزم سره د پوځي مبارزې سربیره باید دې ته هم هڅه وشي چې له فرهنګي لارې د خلکو پوهه لوړه او د افراطیت او سخت دریځۍ په وړاندې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د ملي وحدت حکومت د نږدې دوه کلونو پوره کېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح لارو چارو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي په راتلونکي سمبولي میاشت کې د حکومت دوه کاله پوره کېږي او د مشروعیت له نشتوالي سره مخ کېږي، خو د سر مقالې د لیکوال په باور دوه کال په داس حال کې په پوره کېدو دي چې د انتخاباتو نظام نه دی اصلاح شوی او ولسی جرګه هم غواړي چې انتخابات ونه شي او وکیلان خپل دندو ته دوام ورکړي. اصلاح ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په سر مقاله کې راغلي، حکومت په داس حال کې د انتخاباتي نظام د اصلاح خبره کوي چې تر اوسه د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دی او معلومه نه ده چې د ملي شورا ګډه کمیټه به یې تایید کړي او کنه.
د افغانستان اجرائیه ریاست له ملي شورا غواړي څومره ژر چې کیږي ګډه کمیټه جوړه او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه وروستی تصمیم ونیسي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل که د ملي شورا ګډه کمیټه په دې کې پات راغله، نو حکومت به له ټولو قانوني لارو څخه په استفادې په دې اړه خپل وروستي اقدامات وکړي. له ښاغلي فیصل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د حکومت د غوښتنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ملهغه ورسه چې د جمهور رئیس تقنی فرمان ته پارلمان کې راځو، حکومت دوی غونډې نیولې دي. په دغه غوړو غونډو کې له کورنۍ او بهرنیو شریکانو او د دې پروسې د اړوندو اداراتو له مسؤلینو سره مشورې شوی دي، بحث شوی دي. په دغه غوړو ناستو کې حکومت له پارلمان وغوښتل چې په د تقنی فرمان په اړه پریکړه وکړي، بل اخره سرنوشت مشخص شي او څو ټکي واضح شوی دا چې موږ خپل قانوني مسؤلیتونه ته په کتلو او د انتخاباتو اړتیا ته په کتلو په دې برخه کې د ټولو قانوني لارو استفاده کوو تر څو د انتخاباتو نظام سل فیصده اصلاح شي او دغه اصلاح په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. دوهم، له نړیوالو سره پر دې خبرې شوې چې افغان حکومت دوی کاري کمیټه ټاکلې ده چې یوازې د امنیت بلې د مالي بخش مراحل ته کې، اما نړیوال ټولنې څخه مغوښتنه کړې چې زموږ سره د دغو ټاکنو یا د راتلونکو ټاکنو په تمویل کې له مالیا مرسته وکړي. تر څنګه له سیاسینو وغوښتل شو چې هغوی هم د اصلاحات اړتیا په کتلو سره د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي او بالاخره ټاکنو ته د چمتووالي په نیولو کې د امدګۍ په نیولو کې د حکومت همکار اوسي. تر اوسه پورې پر دې برخو باندې کار شوی دی، اما لا هم موږ د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې ته سیند سترګې په لارې شي بالاخره وروستۍ نتیجه څه کېږي.
مو ګورو چې ولسی جرګه له وسانه د توانیدلې چې دغه مختلفې کمیټې ته کوم غړي چې دی د ولسی جرګه له خوا معرفي سي، کچیر هم دغه سي دغه پروسه دوام وکي او بیا هم دوی ونه توانیږي چې دغه کسان معرفي کی د حکومت ورسته اقدام به څه وي په دې اړه باندې؟
د فسان خمر د ولسی جرګه لپاره منتظر او البته دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته منتظر شي، د فرمان په اړه به څه پریکړه کوي. اما په ټول کې حکومت پر ټول قابلیت لغوه ټول قانوني لارې چې حکومت یې په مخ کې لري له هغوی څخه استفاده باید نور د اصلاحاتو پروسه ونه ځنډېږي. موږ به ټول قانون د استفاده باندې پر دې کار وکړو چې د اصلاحاتو پروسه نوره ونه ځنډېږي او موږ ژر تر ژره دغه پروسه د خلکو له غوښتنې سره سم او د اساسي قانون د حکومت په رڼا کې پای ته ورسوو.
فیصل صاحب، کله کې واضح کې ټول امکانات کوم دي؟ یعنی څه ډول امکانات تاسو استفاده کوئ؟
حکومت له خلکو سره د ژمنې پر اساس مکلف دی چې د انتخاباتو نظام اصلاح کړي. موږ تر اوسه لا هم د پارلمان د ګډې د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته هیله مند یو. د هغو اقداماتو په اړه زه بحث نه کوم ځکه چې موږ منتظر یو چې د حکومت د پارلمان د دې کمیټې کار د کار څخه نتیجه ترلاسه کړو. اما که دلته نتیجه هر ډول وي، تصمیم پر دې دی، تعهد هم دا دی چې د انتخاباتو نظام د اصلاح پروسه باید دوام پیدا کړي او دغه دوام به د قانون د حکومت پر نه کوي.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رفیع الله له لوګر ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي، په مرکز اولس ولایت کې اعلی رتبه دولتي چارواکو زیاتې مځکې غصب کړي چې تر اوسه د دغو کسانو په وړاندې جدي اقدام نه دی شوی. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکلي، نن سبا د خیالي پولیسو د تشکیلاتو خبره زیاته کیږي. یوازې په مرجع اولس ولایت کې په سلګونو پولیس خیالي دي چې په نوم یې دولتي چارواکي معاشونه باسي خو دوی خپله درک نه لري. ولی جان لیکلي چې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې پخواني قمندانان هلته له ځینو ځایي خلکو سره سخت ظلم کوي. ولسمشر دې هلته د میشتو پرګنو له حاله ځان خبر کړي. بل اوریدن کې لیکلي چې د کونړ د سرکانو او مروري ولسوالیو مربوطاتو ته نږدې د پاکستانی پوځیانو لخوا پوستې جوړې شوې او د داعش ډلې وسلوال هم ورته راغلي دي. د اوریدن کې په خبره دولت د غفلت په خوب بیده دی. عبدالولی وفا له هلمند لیکلي افغان حکومت باید د هلمند د پوهنې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې جګړې د پوهنې سکتور سخت زیانمن کړی. دلته زده کوونکي او ښوونکي له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا لیکلي په کار د ښوونکو ته له هېواده بهر د نورو زده کړو زمینه برابره سي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي سپورټي پروګرام د لوبله میدان او تفریحي پروګرام د ګړیا چار.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لسنیو بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجي صافي نوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 13 برخه دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په واک کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړیو ته مبارکي ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامی پوځي کودتا وروستۍ هیواد اړتیا لري سو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په بټن روش سیمه کې 3 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړ هغه امریکایي پوځیان به په نخښ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د هیواد ته ځي. او په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحله کړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼه په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. تاسو هم دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او باسونه کې برخه واخلي. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت په کار دی چې د ترکیې له وروستۍ پیښه درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي وایي د ترکیې له حکومت څخه د خلکو ملاتړ نړۍ ته څرګنده کړه که حکومت د ولس ملاتړ ولري هیڅوک یې له منځه نسي وړلی. تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. لکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. ورسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانو فدا محمد ده
خوشاله شوم او د سه غوړم چې په افغانستان کې هم د سه رئیس جمهور پیدا شي ترکیه چې څنګه د عوام مخ کې شول کامیابی او غوي وکړه خوشاله مونږ شو
عباد الله احمد مسجدین کې د کابل مونږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس
د سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې کچیر ملتونه وغوړي او په خپل حقونو خبر وي نو هیڅ کله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ملتونه بیدار اوسي او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور دلار نه غیر قانونی لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب دی وژلو دی او تعداد نفوس هم د دوی کیږي کاملت خیاري همدغه سه مخانیسی لکه په ترکیه کې چې ونیوله
نوموړي ویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولای چې حکومت له منځه یوسي د کارپوهان همدارنګ وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیا او د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولې دي ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللې پاکې کړي ترکیه حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې پلس لرلو تورنوي دا په اصل کې ده چې د ترکیه ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غبر کوي نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غورتاړتیا لري اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي انقره د بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري درنو ورونو دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو تر ووسي په نیول شوو شپږ زرو کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2700 قاضیان شامل دي تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول د ترکیې د عدلي وزیر دانی ونې د تصفیه عملیات بللې ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی CNN ترک تلویزیون ریپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرح کې د لاس لرلو په تور نیول شوی نو موړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د CNN له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي دا کار به له اروپا ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونه شي لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتي او 1400 کسان نور ټپیان شوي په وژل شوو کې سل تنه کودتا چیان ښودل شوي
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
په سیکا کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي یا دې مو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
خبر یاست؟ لایوی تازه چیرنی سرسم هغه ماشومان چې د خپلو لاسونو بټی ګوټی یا نوکان زبیشي تر نورو په حساسیت لږ اخته کیشي. د دې چیرنی پر اساس ویل شوی چې په 15 او 18 کلنۍ کې د ماشومانو د ګوټی رودلو عادت د چیرونکو له لوري ثبت شوی او بیا په 14 او 22 کلنۍ کې د هغو حساسیت یا الرژي لیدل شوی ده. د دې څېړنې نتیجه ښیي چې له دوړو، خاورو، سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې څېړنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت ښکار دی، خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې چیرنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دغه پروګرام مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب اړه راپور او مرکې ته ځانګړی کړی. لمړی رازو راپور ته افغان لوبغاړي وخت نا وخت د نامعلومه کسانو لخوا تر هدفي حمله لاندې راځي چې ټولې پاندښنه کې چولي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همین خیری ازادي رډیو ته ویل د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړي خو چندانې پام نه دی ورته شوی. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. په دې وروستیو وختونو کې په ځینو افغان وطلیو لوبغاړو حمله شوې، ځینې وژل شوې او ځینې نور سخت ژوبل شوې چې د مسلې ډیرې خلک پاندېخ نه کیا چولې دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د افغان وطلیو لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو ځله له حکومت د همکاري غوښتنه کړې خو کېدای شي د ستونزو د زیاتوالي له امله ورته پام نه وي شوی. د بدني روزنې رئیس همین خیری ازادي رډیو ته وویل دا د ټولو په خاصه توګه امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی چې د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
که یکی از وظایف ما هست، به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی به
طور لوبغاړو د خوندیتوب خبر از موږ یو مسؤلیت ده. خو دا مسله په یوازې د بدنی روزنې د ریاست لخوا نشي حل کېدله. موږ هم د ورزش د لومړي درجه مسؤلینو په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی، څو واره مو امنیتي ارګانونو سره دا مسله شریکه کړې، خو دا چې وضعیت ښه نه دی په دې اړه مو قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جواب بسیار قناعت بخش تا به حال به دست نوردیم.
خغلی خیری ویل د ورزش د قانون په چوکاټ کې د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب ته هم ځانګړی پام شوی او کله چې دا قانون تصویب او پلی شي دا مکلفیت ډیر زیات امنیتي ارګانونو ته راځي کیږي چې د لوبغاړو امنیت ونیسي. رامین مبارز چې د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو ورزشي امرو او د سکوهنی اتل هم څو ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له هغې مخکې د سکوهنی په بل افغان اتل او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون رئیس منقش نسیمی هم مرګونی حمله وشو. دا پیښې تر دې مخکې هم لیدل شوې چې لاملې لزګونه ملي لوبغاړي له هیواده بهر کډه کولو ته اړ شوي او اوس په پردیو هیوادونو کې شپې سبا کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ټولو افغانانو لپاره د امنیت تامین د پولیسو دنده ده او دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې له لوبغاړو سره په هماهنګۍ د هغوی امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رډیو ته ویل پولیس هر ځای کې چمتو دي چې د لوبغاړو امنیت خوندي وساتي.
د ورزشکارانو لپاره د امنیت مسله یو مهمه مسله دا پدې کې از مونږه پولیس چې په هر ځای کې دی ډېر کوشش کوي چې دوی سره په تماس کې اوسي، راوبد نږدې او دوی هم هغه مشکلات او ستونزې لري د پولیس سره باید شریک کړي. د اخر قضیې په کابل کې رامنځته شو د دې عمل نیول شوی دی او دا قضیه د تیرل لاندې دی تر څو دا هغه دلایل چې د قضیې شاهد هغه معلوم شي نو خپل عمل نیول شوی دی. هم په مجموع کې موږ لپاره هم د نخلي ورډې هم کوشش کوو چې موږ پولیس په هر ځای کې دوی د ورزشکارانو لپاره امنیت خوندي وکړي.
خغلی صدیقي په داسې حال کې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې تر دې مخکې هم پولیسو په وار وار د لوبغاړو د زیانمنېدو تر پیښو وروسته د هر اړخیزو اقداماتو خبرې کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان له هغې ډلې ذبیح الله شهزاد ټینګار کوي چې ورزشي ادارې باید د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره منظم ترتیبات ونیسي او د ګواښونو د لیدلو په صورت کې د سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. رپورت مو واورید. اوس هم ورزو د مرکی په لور ده. افغانستان د ورزشی خبریالانو د فدراسیون ل رئیس سایر زلان سره مو ده. افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب او د چي کوم ادارې په دې اړه باندې غفلت کوي او ولې د لوبغاړو امنیت لګواخ سره مخ ده مرکه کړی ده. په سر کې مو همدا پوښتنه مطرح کړي چې ولې پر افغان لوبغاړو حمله کیږي.
دا چې په هیواد کې امنیتي وضعیت تر ډیره پورې ښه نه ده او د دې ترڅنګ چې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته یو شمېر ګواښونه مخ کیږي، لوبغاړي هم په دغه وروستیو کې هدف کیږي چې بیلابیل اهداف لري. ځینې هم د یو شمېر شخصي مشکلاتو له کبله او ځینې هم په لویه کچه باندې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او یا هم بهرنیو کړیو لاسونه پکې وي، تر څو نه غواړي افغان لوبغاړي چې وړتیاوې لري په یو لوړه روحیه باندې او په ښه شان باندې په بهرنیو سیالیو کې هغوی ونډه واخلي او هغه کوم روحیه باندې چې دوی غواړي لوبه وکړي هغه روحیه ته پرېښودل شي.
څه فکر کوئ باید د لوبغاړو د خوندیتوب په خاطر باندې څه وشي؟ لومړی درجه مسؤلین څوک دي په دې برخه کې؟ ولې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
تر ټولو مهمه خبره چې دا د امنیتي ارګانونو لخوا ده چې امنیتي ارګانونه باید د لوبغاړو او د ټولو هیوادوالو هغه امنیت ته کوم ګواښونه جدي په هغې اړه باندې فکر وکړي. خو لومړی درجه مسؤلین چې دي په خپله د ورزشي ادارو مسؤلین دي چې هغوی باید د ورزشي ورزشکارانو د امنیت او د ژوند د ګواښونو په وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته یو خوندي چاپېریال ورته برابر کړي. زه تاسو ته مثال ویلی شم، زموږ ډېری شمېر د کرکټ لوبغاړي او یا هم نور لوبغاړي له دې کبله چې دلته یې امنیت خوندي نه دی په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي. تاسو د کرکټ د پخواني کپتان محمد نبی ساحل د پلار له قضیې شاید خبر اوسئ چې هغه د پلار یې اختطاف شوی او بیا د هماغې وجه وه چې هغوی افغانستان پرېښود او اوس په یو بهرني هیواد کې اوسېږي.
نو د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي ارګانونه باید په دقت باندې د دوی امنیت لپاره یو کار وکړي.
دقیقا، خو پلان باید په خپله ورزشي ادارې ورته ورکړي، که هغه د المپیک اداره ده او که د تربیتي بدني ده او یا هم د نور فدراسیونونه او یا د کرکټ بورډ اداره ده. دوی باید په خپله د لوبغاړو د ژوند او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره یو پلان او طرحه باندې کار وکړي چې دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په نورو ټولو هیوادونو کې دغه چاره ترسره کیږي. دوی باید پلان ورکړي او د تطبیق چارې چې دی بیا د کورنیو چارو وزارت عملي کوي.
دا ورزشی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام. ولایتي پیارډیان چې ختم شوي نو دیوالیانو کاروبار هم خراب شو او څومره ضربه چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس نشي جوړولای. سره له دې چې نورې ولجېم شته خو په هغه اندازه نه دي لکه د پخوا. د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته ویایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ، خدای مو راواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مو راواله.
خواهش کوم، یو کور مې په کار دی.
کور مو په کار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب ډېر ښایسته کورونه را سره دي، خدای مو راواله.
یو کرایي کور مې په کار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مو راواله، انګړ والا وي او که اپارتمان، د موټر ګراج ولري که نه، یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مو راواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شومه، کورونه اوس ګورئ که وروسته، خدای مو راواله.
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه، خدای مو راواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب خپویږي خدای مراولا او بیا ورسته ورسره خاوان په جنجال نه وی اخته خدای مراولا
خا چې داسې دا نو بیا به سبا ته راشو
سمه ده صاحب په دواړو سترګو خدای مراولا
السلام علیکم
و علیکم سلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مراواله سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب دغه کلچې در واخلی دغه کیک نه لږ در واخلی خدای مراواله
مننه وروره مننه
نه نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دی وي کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحب مهربانه دغه کور دی خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول سوي وي خدای مراواله دا څه وایې دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو ویل چې څلور کوټې لري
هو رښتیا وایې تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کنفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایاست دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې عرتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
هو که ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکدی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لاڅکی د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه
اوس دیو ولسوال صاحب د یوې ورځې کاري یادښتونه واورئ
اوز ده سهار اتبا یه دی
لستانه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جماعت کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي، خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشرینی رای کړه او لاړل. دا خو د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښې دي، د بخت تعلق کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و: برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4-1 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. ڈیرا غریبی داشن خالے،
سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے